د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د دریځ نه یووالي دا ډله زړوره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په 50مه ناسته کې پنځشنبه ناوخته د فبروري په 8مه د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوویل که پر طالبانو نظارت ونه شي د دې امکان شته چې دا ډله د بشري حقونو ضد اقدامات نور هم پراخه او ژوره کړي. د هغه په ټوکو ښایي طالبان د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو، نجونو، مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي. بینټ په خپلو خبرو کې وړاندې وویل د طالبانو د ظلمونو د دوامداره مخنیوي لپاره دې د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ په ټوکو نړیواله ټولنه دې داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ یې له طالبانو سره د تعامل د کېدو مخه بشري حقونو او نړیوالو اصولو ته په پام وشي. د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ټینګار کوي چې که چېرته د طالبانو پر ضد د نړیوالې ټولنې لخوا اقدام ونه شي او تیر تاریخ بیا تکرار شي، د هغه په ټکو چې پایلې به نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته ویجاړونکې وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې څلور زره بارونکو لارې دواړو خواو ته لیویونه رهیسې د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستانی چارواکو د نوم نخودله په شرط ازادي راډیو مشال څنګ ته د پنځشنبه پورز ویلي د تورخم دروازې د بیا پرانستوب خبرو اترو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لارې دیویونه رهیسې د بارونکو لارېو سربېره د مسافرو ناروغانو پرمختلل شوې ده. په سیمه کې د مشال راډیو د خبريال پټوکو مسافر ناروغان په جمعتون هوټلونو کې ډیر دی او د خوراک او څکاک له نشټونه شکایت لري. بل پلو د دروازې دواړو خواو ته یو شمېر لارې چلوونکو شکایت کړی چې مالونه یې په خرابېدو دي او د طالبانو او پاکستاني چارواکو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی وه د فبروري په 15مه طالبان او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي، خو پاکستاني چارواکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 15مې تر ماښامه له کابله د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 18مه له طالب ځواکونو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه کړې وه چې له کابله د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شوه. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی راشد خان وایي د کرکټ په 10 کلن مزل کې د ابراهیم ځدران د تېرې ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغه ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنجشنبه په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې، ابراهیم ځدران او راشد خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او راشد خان ابراهیم ځدران ته وایي دغه کښتمه چې ما درلوده تاونی وو. په ویډیو کې ابراهیم ځدران د خپلو هغو اشارو په اړه توضیحات ورکړي چې د یو سلو واویا ډولو پوره کېدو وروسته یې په میدان کې کړی وه. ابراهیم ځدران وایي په غور حرکتونو چې لاس یې د خبرو مننې په شکل نیولی و له راشد خان یې مننه کوله. د چهارشنبې په ورځ افغانستان له انګلستان سره د چمپیون ټرافي لوبه په لړ کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجانه ډکه لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روستي اور په 5 بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 5 وکټو په تاوان 3 پاکستانډه وکړه چې وا یو سلو واوی ابراهیم ځدران کړی وي. نن جمع افغانستان په دې جام کې خپل دریمه لوبه لاسټرالیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مسپخین په یوهلی مبجا پیلېږي. او د هغه څلورو اسرایلی برمته او جسدونه پیژندل شوی چې د چهارشنبه په ورځ سماس اسرایلو ته سپارلې و. د برمته شوو کسانو د کورنیو ټولنې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 8مه ویل مرشوي کسان شمولو مزرو، تصاحی یادان، ازاکاک، الگارت او احادی یالو مو نومي اسرائیلی راغبل دي. دا څلور اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ډلې لخوا یرغمل او غزې ته وړل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله واله ډله ترهګري سازمان په توګه پیژني. د غزې د اورمن پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 3 اسرائیلي برمته او 4 کسانې مړ شوي، د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. دا د اوربن په دویمه مرحله کې په غزه کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټولو اسرایلي وګړو ازادي د لولې غزې د اسرایلو د ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربن د دویمه مرحله پلي کېدل په جدي توګه پیل شوی نه دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کورونو د زیان پاک خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیڅلی. وړاندې تر دې چې له خاغلی سپیڅلی سره خپلې خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډېرې قرباني د دغه اوسنی وضعیت واړه ماشومان دي. په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15-15 روپو باندې ډېرې کمې پیسې دي، ډېر سخت سخت کارونه کوي. سړک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډېر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه وکړي. همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندې او د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی، زه مکلف یم چې 13 کلنې پورې ډوډۍ ورکم، کور ورکم، ځای ورکم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د مونږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولی چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې، په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي. دوی په ماشومان باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایې چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
فرشتګان، اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان، یو اندازه لري. هر څوک که نر دی، که ښځه ده، که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل شي، نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی شو چې هغه دا نه شي اجرا کولی. خو د وچ مجبوري د لاسه دوی یو کار اجرا کوي، دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په دخلو بټوي کار کوي، مثلا په مستري خانو کار کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا څرګندوي چې کوچنیان باید لاړ شي، مخته ولاړ شي، درس وایي، زده کړې وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسان درانه کارونه چې په پکی دغه موږ درانه کارونه ویل شي، دا قانون مخې جرم بلل کیږي، ځکه د کوچنیان وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
bale تاسو فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان دي لکه چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي، علت څه ګڼي؟
دا نه یوازې اوس تر مخه، هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوري کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې، نو بیا دوی د ډیر څنګه چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري کا چې په کار کې سبا اخته کې، د زده کړې واسطه ځکه اقتصادي مشکلات له امله باندې، نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډیر پیسې وتراوي نسبت تر نورو. نو بیا دا فکر نه کوي زیاده په کم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مصري خانو کې شاملې دي، موټر په مصري خانو کې شاملې دي، خوشبو بټوي کې شاملې دي، په ګودامو کې شاملې دي، تر څو دوی ته څو پیسې بلابود راوي، دې ته فکر نه کوي چې هلته پلادو مه درانه کارونه کیږي. نو دغه درانه کارونه نه یوازې دوی بدن توان سي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې ډېر تاثیر کوي، پر اروایي باندې تاثیر کوي، او دوی د بیلابیل اروایي ناروغي سره مخامخ کیږي. ځکه دوی کار نه سي کولای، هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی، هغه دوی باندې په زور کار کوي. په اته په دې ځای کې ما ویل چې وهلو ټکول ورکی ماشومان ته، ځکه چې وایي ته مور پیسې ورکو، ته باید مشته کار وکې. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان پیشی. او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډیر کمزور دی، دا اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس بلکې هغه په خوایي وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړباسي، او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرستان درلودي، دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان ونو. یوه درنه کورنۍ چې د کوچني پروژو باندې بار کې، دا کله امکان لري؟ مثلا کونډه مور په غاړه کې وه، یا یتیمانه ورونه خوندې په غاړه کې وي، دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لوی او و نس مور کی تنه پټ کی دوا او درمل غو خو ولا بعد مخ په افغانستان کې خوست یو څه مخ کی دوام ګرانه ده مثلا دوډری ګرانه ده ورس ورس شانټول ګرانیږي نو اته داس کورنی چې د ماشومان به درنه کارونه کوله خو لا د غوچ لري نو سپیا کولای بوجي په غاړه په انبار باندې ګرځل د انبار کاغذان به ټپلول د خپل داس کار دی چې به سار م او تل څه وختي ولمت ملا پر ځانو باندې اوزو د شپې تر وخت پر مرځو نو دا نه په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سار په یخو په دوبي کې په مردار کسه په دانه کې بغزل چې دا دی درته وایي چې ارخص تاوان دی ورته نو شکه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومان باندې په کوچنیو باندې چې دی اقتصاد ډېر کمزوري
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقونه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بېخي نه لري یا کمې زده کړې لري له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي
دا یو علت دی خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې نو خره وایي وروره زه جته نه زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړه په اولاد باندې بده پیرزو ده مګر څنګه وکړي مجبور دي چې وګړي پیدا کړي ورته وایي ولاړه زه خوړې وکړم دا سیده د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې اول حق پر مور پلار باندې زده کول لري نو دې زده کوته نه استي کارت یې هیڅ خپل معلومات نه چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصول او په برنامه او په دغه باندې هیڅ نه دي خبر نه یوازې د موږ په ولسوالۍ کې ورک په شاه کې خلک نه دي خبر په دې باندې هغه ځان ته چې پوکا سم یې نه دي خبر نو په دې اړه باندې د نیو علماء شوونکی د پونتون استادان لیکوالان هغه څوک چې ځان ته څه وایي په هوایي د حقوق بشر مدافعین مدني فعالان هر څوک چې په ټولنه کې وسیږي او په څه پوهیږي د ماشومانو حقوق باندې هغه باید خپل ځخ پورته کړي او دا وایي چې د ماشومان یا کوچنیان خلک ګلان غوندي په لږ به پروايي خدای مکړه خزاني شي نو ډېر توجه ته پکار ده او به توجه په دې خاطر ورته پکار ده نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هیواد راتلونکي دي د ټولنې راتلونکي په ماشومان باندې ولاړ دي تو وګوره په اروپایي او غربي هیوادونو کې خلک د پردي هیوادو ماشومان او کورنۍ د ولې ډېر هیواکي په دې خاطر چې د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي نو دا چې په خپل وطن کې غوښته به خل لازمي پکار ده چې د کوچنیانو د دونو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوي په ځوار سنبال کې ترڅو یو ښه آرام او خوشاله ټولنه مو پاتلون کې ولرو که چیرې په کوم ټولنه کې کوچنیان په درونو کارو اختای مخکب تر نزي روغتیا ته پام نه کیږي حقوق ته پام نه کیږي نو هغه ټولنه دراتونکو به بدبختی سره مخامخ کیږي ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نه هلګیان چې کښنه یې دراتونکو لپاره به ګلان کیږي باغچه به جوړیږي باغ به جوړیږي نو یو هیواد هم دغه صدق دی یو واد راتلونکو د سرګردانی سره مخامخ وو نو ټول ژوند د سرګردانی سره مخامخ کیږي خو غواړم چې موږ خپل راتلونکو روښانه کړو خپل د ماشومان راتلونکو روښانه کړو خپل د هیواد راتلونکو روښانه کړو نو به تر افضل عمر دی تمرکز مو پر کوچنانو باندې چې په کوچنانو باندې تر څو زده کړو کو دغه حقوق باندې ځو پوکو دا چې ونه وایي چې ما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم یا دا ما د همسایه زوی مزه د وطن دی زما د ماما زوی مزه د وطن دی وایي زما په چا مې وطن نه سميږي چې ټول اسونه سره ورن کو او ته د همسایه په حال باندې خبر نه کو دي اسلامي اصول دا څخه یو څه پوسه کې ورته وایي چې په سیمه مرده کو په باندې کوچنی مکتب ته واسطه بیا ټول ورځ په کار پس ماسته ونی مرز کار کوي نیمه ورځ مکتب وایي نو دا ټول حقوق د ټول مستات نه وایي دی وچا د ماجد د ملای مسؤلیت دی په مکتب کې د شوون کې مسؤلیت دی په پونتون کې د استاد مسؤلیت دی چې هر څه په ټولنه کې ټول مسؤلیت خپل راتلونکي ته پام وکړي دا پام د ماشومان ژوند ته پام کول دي که چیرې خدای مخه ماشومان ته پام ونه سي بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو نه به تاریخ لرو نه به کلتور لرو نه به هیواد لرو
په امریکا کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کیږي د ماشومانو له حق نه ناپوهي یادې سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کیږي په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي حال دا چې اقتصادي ډیر زیات ضعیف وي دا څومره د دې سبب کیږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوند پاتې کېدلو لپاره
روسیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی د تدبیر منزل چې ورته وایي کورنۍ ژوند جته پام کول ډیر مهم دی ډیر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوو د وېزه روزي خدای ورکړي د نبی اسلام امت موږ دی په ځینو خري کې دا اصطلاح د اوس پرستا وایي موږ د نبی اسلام امت دیږي نو د نبی امت ډیر که خو په کم شرط دی چې د نسل سره ملولای ته نه سره پټولای په تاسو نه پوهیږي نو دا کولی ژوند ته پام لرنه بیا به زه په ما په اوپر تړم چې مور ته جواب تنه یي پلار ته جواب تنه یي په ما په وینته ځکه هغه په دې نه پوهیږي وای دا نه شاله دونکو ډیر پروان نه نو څه تاوان دی کدی چې یو مور ته جواب تنه یي یو چا خپل لوبه تعلیم کړی یو چا خپل زوی تعلیم کړی هغه بیا ودونه سره وکی هغه دواړه مخکې مخکې پلان جوړی چې مور باید څو لدونه پیدا کو دوه لدونه پیدا کړي چې دوی په تعلیم باندې ورسیږي دوی په زده کړه باندې ورسیږي دوی تر یو ځای پر درې منځله پر ورسیږي هغه بیا خپل ځان ته بل شش کورنۍ جوړی کی ما ځلې کسان چې لږ ماشومان یې هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبت هغه کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور وي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړي، او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد دي، دوه دي، خو الو سالي دي، دا چې لس اولادونه یې کوڅې په ډکې نور خلک ځین په عذاب وي، نور دي خدا نه دي، هغې نه فره ښه دي، یو اولاد دي. نو په دې کې کورنۍ ډېر دغه لري چې لوی مسلت لري چې دغه د د مخه چې اولادونه پیدا کوي، باید پلان د پلان د مخه ووایي چې دا خو داسې نه چې کوچنی پیدا شو، دا خو ډوډۍ غواړي، دا پالنه غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپله ځواني د بل کورنۍ ده جوړوي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوې، روغتیا ته پام نه کوې، بس ما زه ومیاشو د نبي اوبد تېروم، دا نه بیا نه دي ښه خبره. دا نه دا الله وایي، نه رسول وایي، او نه هم ټولنه وایي. په کار چې موږ تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو، د خپل اقتصادي توان سره، چې زه څومره اقتصادي توان لرم، آیا دا زه شل اولادونه مړولی شم که دوه اولادونه شه مړولی شم؟ دا ښه ده چې شل اولادونه مې یي کوڅې په ډکې ښه دي، که یا دوه اولادونه مې هم مکتب په وخت ولاړ شي، هم ښه خواپاکي، هم تربیت ترلاسه کړي، او په راتلونکي کې دوی ښه په کورنۍ ځاته جوړه کړي. نو په دې کې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه، دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل د اولادونو شمېر ته هم باید ډېر ډېر پام وکړي، او که چېرې پام ونه کړي، بیا به کورنۍ د زرهاوو ستونزو سره مخامخ شي. په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه د اولادونو د نس نه بسېږي، ډوډۍ نه بسېږي، نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي، په کالو به چېرې ورسېږي، د اولاد په فرمایش به چېرې ورسېږي. نو مجبور یې چې اولاد کوڅې ته ولاړ شي. چا چې کوڅې ته ولاړ، هر څه چې په کوڅه کې وکړه، د غوښتنې نه شي برابرولی. نو بیا په کوڅه کې شهر څه وکړه، بیا چې نو پلار مور ګیلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوه، زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله.
بله، سپېشلی صاحب، تر اوسه تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که دا راته واضح کړئ، دغه ماشومان چې سار تر بیګاه له کور نه بیرون ګرځي، درانه کارونه کوي، طبعا واضح خبره ده چې ځینې داسې مسایلو سره مخ کېږي چې هغه جرم وي، هغه د قانون خلاف وي. پراتلون کی کې له دغه ماشومان نه څه ډول ځوانان جوړیږي؟
یو شمېر کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کور ته ځي، یا سا وخت کور ته خروزي، یو شمېر کسان د خناول جنسي استفادام کوي، د خپل یو بل ناول کار دي. داس کسان و چې د ستونزې سره پیښتوي دي، نو د دغه څخه چې یو کوشنۍ چې نه تعلیم کوي، نه په خپل حق خبر، د بچا په حقوق خبرې، او د جنسي تیرش کار هم سي، دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې باندې خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولې په د وژو بار سي، دا یو بدماشي، یو لوچک به، یو پایلوچ به، ځکه د څوک رس د لارو وشي، د خپل په حسابداري سره دوی سوي، د حسابداري سره د څه زده کړي. دا څه کوچنیان نه وایي ټولنه ورانه ای، بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی. ما وایم چې ټولنه به نه ورانه شي، بلکې ډېر ډېر تاوان ته پیښیږي. زه وایم چې په دغه کې دولتونه ډېر مسلط دي، د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي، نړیوال، بهرنیان، کورنیان، خلیان، هر څوک چې جد په یاله باندې مسلط لري، چې دا ټیک ته ډیر پام وکړي، کوالی چې ټولنه ښه جوړه شي، راتلونکي ښه کورنۍ ولرو، ښه ټولنه ولرو، ښه هیواد ولرو، باید د کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو، چې بیا دې په راتلونکي خدای مکړه دا کسان چې ښوونه ورزل سي، دا کسان به مکتب نړۍ، دا کسان به پل نړۍ، دا کسان بیا وطن ته ورانه جوړي، خپل ورور وژني، خپل خور وژني، اته خپل مور پلار په احترام نه پوهېږي، څوک ځان پېژني؟ خدای نه پېژني، خدای نه پېژني، نو ټولنه به څه پېژني؟ مور به څه پېژني؟ پلار به څه پېژني؟ نو دا اگر دې به تر اگر زیاته چې په دې ټولنه کې هرڅه غواړي چې شجبر ولري، باید خپل ټولنه دا ناستر څخه څنګه خلاص ولري سي، چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پام درنه وي.
bale تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک په خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي. درته وایي سپیشلای صاحب، نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي، د دغه ګټه به زیاتوي، او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي.
دا خو داسې ارزي ګټه ده، مانا دغه نن نس مور کې سبای بیا څه کوي، سبای بیا لږ څغلی، نو دا د دې کورنۍ به وروسته قیامت پورې چې ژوندی وي دغسې حالت سره به مخامخ وي. که چیرې مور پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي، او دا پروا هم لري څه بوج به وي، مشکلات به وي، هر ورځ بیا غوښې نه خوري، په میاشت کې ورځ غوښې وخوري، په شلومبي ډوډۍ دي وخوري، مګر اولاد یې مکتب ته واستوي، د اولاد حقوق ته دې پاملرنه وکړي. خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي، یا یو متوسط ټوکر دې واغوندي، وچه ډوډۍ دې ورکړي، مګر مکتب ته دې واستوي، حقوق ته دې پاملرنه وکړي. نو دا به د دې یوازې پر خپل اولادو باندې رحم نه کړي، بلکې په ټول ټولنه به رحم کړي. او که چېرې داسې ونه کړي چې دوی دا څو پنځو پیسو ته وګوري، داسې یې درې کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي، پر لوټ باندې پښه ایښودل دي، چې هغه ګړی ورځ تېره سوه پیسې خلاصېږي. نو د کوچیانو ګټه به څه وي؟ کوچنۍ خوراکۍ خپله خپل ځان نه ساتلی، خپل ځان نه سي مړولی، خپل ځان د جنسي مسایلو څخه نه ساتلی، ده به ګټه څه وي؟ خو دومره لږ ګټه راوړي چې هغه مازې هغه چې وایي شپه په تېره شي. نو په کار ده چې مور و پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې وړه احمیر ورته وایي چې پروان لري خور یا ورور د ساوزي مکتب ته واستوه څوار وړي ته 50 افغانۍ د ورځې برتاوړې 50 افغانۍ 10 افغانۍ یا 30 افغانۍ زبر پاوک شپه یاد وي دا به دی ګټه دا نس دا نه په زحمت ګټل کېدلی دا زه د کوم په کلی کې خانان لرو داسې څوک لرو په زکات یې ورکې په خیرات یې ورکې خو د ماشومانو ښه راتلونکي ته توجه وکړي نو که داسې ونه کړي به په ټولنه کې غله لرو په ټولنه کې به بدماشان لرو په ټولنه کې به د قانون ماتونکي لرو په ټولنه کې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو خپله به محتاجین لرو اره بلا به زموږ په ټولنه کې خو که چیرې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وشي بیا به یوه روښانه پرمختللی افغانستان ولرو ټولنه به موږ جوړ یي مکتبونه به مو فعال یي پوهنتونونه به محصلین ولرو خو له بده مرغه که چیرې موږ خپله به دومره توجه ونه کړو مور و پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري په دې کې هر هغه څوک په ځانګړې مور و پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپلو اولادونو ته خپلو کوچنیو وروڼو ته خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شغه کارونو څخه یې راوګرځوي او حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي دا به د یو ښه افغانستان دپاره د یو ښې کورنۍ دپاره د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو دپاره یو لوی کار به کړی په دې کې به نو بیا دوه ګټې کړي یو به ټولنه ارامه کړي بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي او دا چې موږ مسلمانان یو موږ ته راته د خدای رضا مهمه ده زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو کوچنیو شفقت وکړئ مهرباني وکړئ زموږ ټولنه به ته وایي د کوچنیو لاسنیوی وکړئ نو په دغسې مرسته باندې په دغسې همت باندې په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولای شو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی شو
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد په پوهنتون کې استاد د مسجد ملا امام دا ټول کسان کولای سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنیو ته معلومات ورکړي که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي د ماشوم حق دا څومره مهم دی
عامه پوهاوی په هر څه کې مهم دی که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو ښه کورنۍ ولرو یو ښه ټولنه ولرو په دې کې عامه پوهاوی خو بیخي لازمي او ضروري دی نه یوازې په هر اړخ کې چې موږ په ټولنه کې اړتیا ورته لرو ځکه عامه پوهاوی دغه معنا ده معنا ده عام ولس پوه کول کله چې یو څوک پوه شو په دې باندې چې دا کوچنی هم حق لري لکه څنګه چې زه په ټولنه کې حق لرم دا کوچنی هم دغونه حق لري نو بیا دوی متوجه کېږي ورته او دغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي بشري حقونو د مسؤلینو کار دی څوک چې په دفترونو کارونه کوي د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي د هغو دا کار دی خپله د پوهنتون د استادانو کار دی او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې موږ په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي هغه د مسجد ملا امامان دي که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري بلکې د اسلام له نظره څخه دا موضوع ته وڅېړي د اسلام له نظره دا خبره ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنه کول کړی دی اسلام انسانیت ته ډېر درنه کول کړی دی اسلام بشر ته ډېر کول کړی دی او په تېره باندې چې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي د مشرانو درناوی نه کوي زموږ څخه نه دی دا یو عجیب شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي جمعه ورځ په خطبو کې وایي ان شاء الله زه فکر کوم چې په ما پوهاوی کې بری غټه ونده ګرځول شي دا غسې لیکوالان په لیکونو کې وایي شاعران په شعرونو کې وایي او تر څنګ رادیوګانې ډېر غټ رول لري ځکه چې زموږ په ټولنه کې برق نشته شی دون نشته لکه څنګه چې په نورو وطنو کې دی یعنی انټرنیټ دونه فعال نه دی چې خلک ټلیفونونه وګوري یا سوشل میډیا ډېر وګوري نو زموږ په کلو کې ډېر په ټولو کلو کې خلک رادیو څخه ډېر ګټه اخلي او د رادیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي او رادیو اورېدل کېدلی شي په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولی شي نو په رادیو کې چې دا ما په هغه خبرې وسی په ډېر ساده ژبه د ولس په ژبه نو هغه بزګر ته هم رسېدلی شي یوه خور چې ناست وي په کور کې هغه ته هم رسېدلی شي یو څوک چې بل کار کوي هر کار په ټولنه کې د رادیو ژغ به ټول هم مؤثر دی نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تروسه باید ږغ پورته کړي دغه ماشومانو د حقوق په اړه باندې نو موږ بیا کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسېږو او که چېرې موږ تاسو سره ځل ناست وو نه یوازې به مو ځان تاوان رسولی نه یوازې به مو ټولنې تاوان رسولی بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم راڅخه نه خوښه شوي چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی
په آخر کې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته هم ولرو چې هم دغه اوس اقتصادي خرابه ده ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي دغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نشته هلته په افغانستان کې بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ
تر ټولو در مخ خدا خبر ډیره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري چې زه که چیرې د اولادونو ډېر کم زه په دوا رسېږم زه په کالو رسېږم دا ته به ډېر پام وکړي کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې را شروع کړي نو کله کار ته متوجي. دا ډېر مهمه خبره ده چې کله مور او پلار دغه ټکي ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب رسېږي، بیا هغه شاکارو ته نار کېږي، خدای خدای بدلالۍ ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې. په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه دته د دوا پاملرنه کړي، دته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي، ځکه مور پلار په دوه اولادو باندې وس رسېږي چې ونازوي د پلار د ماسټر برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبر دا ده چې دا دغه ډېر اولادونه زیږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور د روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډېر اولادونه زیږولي هغه تر عمر ناجوړې پرته یې ناجوړې مریض وي، هغه د اولاد په پاکۍ پسې خپل ځان نه ساتلی، نو اولاد به څه وساتي؟ نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، د درنو کارو څخه راوګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د هغو حقوقو غږ پورته سي، د مکتب څخه د هغو حقوقو غږ پورته سي، د پوهنتونو څخه او د علمي مراکزو د مدني ټولنو د ځوانانو او لیکوالانو شاعرانو خبریالانو د راډیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
درمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان پاک خبرې وشولې. او لمک سره مل مواد د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلې تربیه فرض کې چې است الله مل او ملګری.
بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا.